السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د مخکخو خځو اونیز خبرونې ته ځانګړې شوې. قربانې زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. په دې خبرونه کې پر خځو او نجونو د طالبانو پر وروستیو محدودیتونو خبرې کیږي. دا چې دغه محدودیتونه د اقتصادي پلوه د ښځو پر وضعیت او ژوند څه اغیز کوي په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کیږي. میلمنې هم ورته رابلل شوي. هیله ده چې دا پروګرام واورئ. که مو لیوالتیا درلوده خپرونې ته زنګ هم وهلی شئ او خپل نظر پکې څرګندولی شئ. خو دا پروګرام د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندان مولوي عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن له غرمې مخکې په فیض آباد کې د امنی قومندانۍ ودانۍ ته نږدې شوې ده. ښاغلي ټکور زیاته کړه چې پر امنی قومندان سربیره د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. ټکور زیاتوي ماین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې دغه موټر د چا و او آیا امنی قومندان ورسره همکارانی همدی موټر کې سپارو و او کنه. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یو ښځه ټپي کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون یک شنبه د موسی کلا ولسوالۍ په دواب کلي کې شوې. یو ماشوم هلک او یو ماشوم نجلۍ وژل شوي او یو ښځه ژوبله شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس د راپور له مخې چاودنه د هغه ماین و چې ماشومانو د باندې پیدا کړی او کور ته یې وړی و. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې څو ورځې وړاندې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د ایران سپاه پاسداران انقلاب پرون یک شنبه و کسان د وروستیو حکومت ضد اعتراضونو په تړاو ونیول. په خبر کې ویل شوي په نیول شوو کسانو کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د وروستیو اعتراضونو و رهبران چې له بریتانیا سره تړاو لري د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتي څانګې لخوا نیول شوي چې په هغوی کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې دغه دوه تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووزي. بریتانوي چارواکو ویلي هڅه کوي د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي. په ایران کې د سپتمبر له نیمایي وروسته له هغې اعتراضونه پیل شوي چې یوه 22 کلنه میرمن مهسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت کولو په تور نیول شوې وه د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. او د روسي او اوکراینی رسنیو راپورونه وایي نن سهار وختي د روسیې په انګلیس نومې هوایي اډه کې چې د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې سره 300 میله فاصله لري د چاودنې غږ اورېدل شوی دی. په رسمي ډول د دې پیښې تایید تر اوسه نه دی شوی. خو په راپورونو کې ویل شوي چې لږ تر لږه درې تنه پکې وژل شوي دي. د روسیې بیزا خبري اژانس د ځایي اوسیدونکو په حواله راپور ورکړی چې د هوایي حملې د خطر زنګ غږول شوی او د چاودنې غږ اورېدل شوی دی. د مرګ ژوبلې او احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه رسمي سرچینو څه نه دي ویلي.
مخکخې خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو مخکښ شزي خبرونه ته شراغلاست. زملالی بشیریم. تخنیکی چاري مې رحمت صاحب پر مخړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د شنبه په ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو ته امر کړی چې د خپلو شزینه کارکونکو کار تر بل امر پورې ودروي. په دې مکتوب کې د دې پریکړې علت د طالبانو د ګڼو نورو بندیزونو په څیر د موسسو د ښځینه کارکونکو د حجاب نه رعایت یاد سوی دی. دې پریکړې ګڼ نور پراخ برګونونه هم راپارولی دي. د شنبې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا امر به ویجاړونکې پایلې ولري. بلینکن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل: سخت اندیشمن یم چې په افغانستان کې د بشری مرستو پر رسونکو ښځو د طالبانو بندیز به د میلیونونو خلکو لپاره حیاتي او ژوند ژغورونکي مرستې له خنډ سره مخامخ کړي. د دې ترڅنګ ګڼ نورو نړیوالو ادارو او مشرانو دغه پریکړه ته خبرګونونه څرګند کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ د کارن ډیکر د همدې د یو ټویټ په بیان کې یو خبرګون وشود او وی ویل چې امریکایي چارواکي باید د دوی په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ونه کړي او دا چې موسسې د طالبانو د حکومت د قوانینو او فرمانونو په رعایت مکلف دي. د طالبانو حکومت په وروستیو څو ورځو کې د ښځو د کار او تعلیم په اړه له سخت دریځې ډکې پریکړې کړې دي. لومړی د ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې او بیا یې زرګونو ښځې له کاره منع کړې چې په غیر دولتي او بهرنیو او کورنیو موسسو کې کار کوه. دغه پریکړې به د ښځو کورنۍ اقتصاد څومره زیانمن کړي پر دې موضوع را سره آغلی همیرا آکاخیله د افغان خویندو او میندو اتحاد له مشرانو یوه، آغلی رابیا یوه کارکوونکي چې اوس یې کار د لاسه ورکړی، او آغلی امینه عزیزی د بشري حقونو فعاله خبرې کوي. په لومړي سر کې به آغلی همیرا آکاخیله او آغلی امینه عزیزی له موږ سره وصل وي او له دوی سره به خبرې پیلوو. دوی هم دا اوس دغه شیبه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پښتنه به آغلی آکاخیله ستاسو څخه وکم چې د پر ښځو باندې د کاري بندیز لګولو موضوع ستاسو په نظر څومره جدي ده د اقتصاد د پلوه؟
مننه. خپل سلامونه تاسو ته او قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ او تاسو په جریان کې یو، بندیزونه او ستونزې خصوصا د یو قشر په مقابل کې ورځ تر بلې ډېریږي او د دې عواقب او د دې نتایج ډېر خراب وینم. خصوصا زموږ هغه خویندې چې په مؤسساتو کې کار کوو او دغه مؤسساتو خیریه کومکونه د هغو کورنیو سره چې هغوی حتی د وچې ډوډۍ توان هم نه لري، نو د دې له کبله فکر کوم چې کوم معلومات چې ما ته رسېدلي هغوی هم خپل کومکونه بند کړي دي، چې دا ډېر یو غټ او ستونزمن ناورین ده. حتی خطر د مرګ هم په دې کې شته، ځکه انسانان چې وږي نو هغه ده چې کوم بل هېڅ عاید او مدرک ونه لري، د کومکونو په واسطه دوی خپل ژوند مخته بیایي، هغه هم پرې بند شي. تاسو فکر وکړئ چې دا به څه رقم یو حالت وي. او بله خبر مې دا ده چې نړیوال زمونږ فایل کې زمونږ تماشا کې په یو تخبیه په یو غبرګون د ستونزه نه حل کېږي. زه فکر کوم ستونزه ډېره لویه، ډېره ستره او ډېره غټه ده، له دې نه چې موږ غبرګون وښیو یا نړیوال دوستان غبرګون وښیي. لطفا زمونږ حق باید خلک واوري. ستونزې دي، مشکلات دي، ژمی ده، په ژمي قاطي ده، په ژمي کې ولده ده، په ژمي کې یخ ده، خلک ټول په کورونا. تاسو باور وکړئ هغه کورنۍ چې د کورنۍ 15 غړي په وظیفه او په معاشو یو خزینه کار کوي چې د هغې معاش راوړو د 10-12 نفر ای سات، هغه هم په کور کې ناستله. نو د ما نظر دا ده چې له دې نه د افغانستان په ښځو باندې تیل واچوي چې یو دم طالبان هم د دې ستونزو نه خلاص شي، او د ښځو د حقوقو خبره او نړیوال هم نور غبرګونونه ونه ښیي. تاسو وګورئ وضعیت ورځ تر بلې چیرته رسېږي. تاسو ما ته یو افغان او مسلمانه مېرمن وښیي چې هغه کله بی حجابه وتې ده؟ نه په جمهوریت کې، نه په تیرو نظامو کې، نه په اوسني نظام کې، او نه به هم په راتلونکي کې وي. دا یو اسلامي ټولنه ده. حجاب باندې زه خپله پوهېږم چې اسلام ما ته څه ویلي دي. د دې ضرور نه ده چې اسلام به څوک په ما تطبیق کړي، ځکه چې کله د محمد کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایم او د مسلمانۍ ادا کوم، زه په دین پوهېږم چې زه باید څه رقم حجاب مراعت کړم، زه باید څه رقم د کور نه ووځم، زه د یو حلال روزي پسې وزم چې زه خپلې لس نفره کورنۍ ته معاش راوړم، نفقه راوړم، د دوی خولو کې ډوډۍ پیدا شي، په دسترخوان ډوډۍ پیدا شي، هغه هم په ما باندې ودرېږي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا وضعیت څومره خو روان ده، څومره موږ تحمل وکړو نور.
مننه آغلی آکاخیلی، زه بیرته تاسو ته راځم. امینه عزیز صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو د آغلی آکاخیلی خبرې واورېدلې، دوی وویل چې ښځې به حجاب نه دي راوتلې. زما پوښتنه دغه ده چې که ښځې به حجاب نه وي راوتلې او ښځې په خپل هر ځل زموږ سره په دې خبرونه کې هم او د رادیو په نورو خبرونو کې هم چې موږ د هرې ښځې سره خبرې کړې دي چې د افغانستان له مسلمانانو څخه وي، هغوی ویلي دي چې دوی مخکې هم حجاب کاوه، نو طالبان بیا ولې دا خبره کوي؟ ستاسو په نظر آیا دا یو حقیقت لري که طالبان د ځانه دا خبره کوي؟
طالبان د خطو د حجاب مسله د وی بهانه په ډول باندې پر دوی د بندیزونو د لګولو لپاره استعمالوي. کنه په افغانستان کې د طالبانو نه وړاندې هم اسلام او حجاب د دوی پښتون کې هم شته او له دوی وروسته به هم وي. آن د طالبانو لورګانې چې په بهرنیو هیوادونو کې په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، ماسټریانې کوي، هغوی به هم دغومره حجاب نه مراتوي لکه په افغانستان کې چې ښځې او نجونې بهر د کور نه د وتلو په وخت کې حجاب استعمالوي. نو طالبان په دې ډول غواړي چې په ښځو باندې بندیزونه ولګوي د حجاب په بهانه باندې، خو د دوی هدف دا دی چې پر نړیوالو فشار راوړي او دوی پر رسمیت باندې وپیژندل شي. یعنی دوی د ښځو نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. دوی فکر کوي که پر ښځو باندې بندیزونه زیات کړي نو نړیوال به دوی یعنی نړیوال به مجبور شي چې دوی پر رسمیت باندې وپیژني. نو په دې توګه دوی غواړي چې ښځې له ټولنې څخه محوه کړي او په کورونو بندې کړي او خپل هدف ترلاسه کړي.
بله مننه عزیزی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اکا خیلی، دغه مرستې چې تاسو یادونه وکړه چې مرستې به پر افغانستان باندې قطع سي تر ډیره، او اوس هم تاسو ویل چې تر ډیره پورې مرستې قطع سوي دي. پرون موږ یو راپور درلودی چې د سیف د چلډرن په ګډون باندې د نارویجین یو موسسه او کیر انټرنیشنل موسسه دغه ویلی دي چې دوی پر خپل چې په افغانستان کې خپل فعالیت ودروه، خو د دې ترڅنګ نورې موسسې شای فعالې وي او هغوی بیا هم فنډونه ولري د خلکو د پاره تر رسولو په خاطر، خو څوک نه وي چې ور ورسوي. لکه تاسو چې وویل چې ښځې هغه اولینې کومک کوونکې وي چې کورو ته دننه ننوتلی سوای، د خلکو سره خبرې کولی سوای، خو یو پردی نارینه په افغان ټولنه کې و کور ته دننه نسي ور ننوتلی چې وګوري چې آیا رښتیا هغوی مستحق دي که نه د مرستو دپاره. نو دغه پروسه څومره ټکنۍ کېدلی سي؟ او بله خبره دا چې دغه مرستې به څوک رسوي؟ آیا دا موسسې به مجبوره وي چې بیا طالبانو ته دا مرستې په لاس ورکړي چې هغوی په خپل واک کې واخلي؟
په لومړي قدم کې خو دا یو ستر او غټ ناوري، ځکه ژمی ده او په ژمي کې موږ تاسو پوهیږو چې بېوزله کورنۍ اوس خو ټول بېوزله دي، ځکه چې په هیڅ کور کې داسې کس نشته چې هغه کار وکړي، هغه معاش اوري او خپلې کورنۍ ته نفقه او حلاله روزي پیدا کړي. یعنې بای او غریب ټول په یو رجیس کې راغلي. دوه خبر دا ده چې که ښځینه د دغه مؤسساتو نه حذف کړي، لکه څنګه چې څه ویلي، هغه کوم یو دوه درې چې د ګوتو په شمار پاتې، هغه هم هغوی باندې هم همدغه سلسله او مرحله راځي. ځکه په تېر کې موږ او تاسو لیدل چې بهتري نه ته راغلې، بلکې ورځ تر بلې ستونزې بندیزونه او قیدات ډېرېږي. نو که چېرته دغه خویندې په کور کښېني او دغه کومکونه ونشي رسولی، د دې جواب باید اوسنی نظام ووایي چې دا کومکونه څوک تقسیموي، څنګه یې تقسیموي. که دا خبر دوی خپله جواب کړي، دا به بهتره وي. په دې خاطر زه هم نه پوهېږم چې کله ښځینه په هغه ځایونو کې چې ورته اشدې ضرورت ده، باید ښځینه د ښځینه وکار وکړي. ښځینه مثلا یوې کورنۍ ته ننوتلی شي، اجازه لري، مګر نارینه نه شي ننوتلی. دا مسؤلیت څوک په غاړه اخلي؟ که دا اوسنی نظام په غاړه اخلي، دوی د چا محرم دي؟ دوی چا ته محرم دي؟ دا جواب باید دوی خپله ووایي. نو وضعیت ورځ تر بلې خراب ده. خلک د ستونزو قاطع د ولږې سره مخ دي. زه د دې عواقب ډېر خطرناکه وینم. موږ کېدای شي چې یو قاطع له مخې نه دی او د ولږې له مخې نه موږ یو زیات قشر مسلمانان انسانان د لاسه ورکړو.
بله ډېره مننه آغلی عزیزی. اوس چې ښځې دومره په پراخه کچه باندې خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر کورو باندې کښېني، دغه ښځو یعنی د سات تېري دپاره چې خپل سات تېر کړي کار نه کوه، بلکې د دې دپاره یې کار کوه چې یو نفقه وګټي، د خپلې کورنۍ سره په د مالي لحاظ مرسته وکړي، اوس چې دغه د دوی سره دغه مرسته ودرېږي او دغه معاش ور باندې ودرېږي، د اقتصاد د لحاظه د کورنیو غربت او بېوزلي څومره د بیرې او د اندېښنې وړ ده ستاسو په نظر؟
دغه موسسات چې ښځو کار کول مرستندویه موسسات، یعنی یوازې دوی نورو کورنیو ته مرستې نه رسولې، بلکې دوی کې چې کومو نجونو او ښځو کار کوو، دوی خپل هم د خپلې کورنۍ لپاره یوه تکیه ګاه وه. ځکه اکثره نجونې او ښځې د خپلو کورنیو لپاره سرپرستانو په توګه کار کوو، دوی یوازنې ګټیالۍ وي، نو په دې توګه که چیرې دوی په کورونو باندې کینول شي، له دندو منع شي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شامل شي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري.
آغلی عزیزی که بله مهرباني ستاسو ژغ راځي.
یعنی د بیوزنی کچه چې د پخوا په پرتله څومره وه دوه برابره به نوره هم زیاته شي.
تاسو یادونه وکړه چې دغه ښځې د سرپرستانو په توګه دوی کار کاوه، که داسې وانګیرو چې حتی یو ښځه و دغه ته هیڅ اړتیا نه لري چې د خپلې کورنۍ سره د مالي مرسته وکړي او دغه خپل حق ګڼي چې باید دا ولاړه سي او کار وکړي، دغه موضوع څومره جدي ده؟ یعنی د یو انسان څخه د هغه د کار کولو حق اخیستل په افغان ټولنه کې آیا ستاسو په نظر باندې مهم ورته کتل کیږي که نه؟
دا مهمه موضوع ده چې باید له یو چا څخه دغه انساني حق چې د کار حق دی وانه اخیستل شي، خو متاسفانه خپل طالبان په دې باندې نه پوهیږي چې د ښځو حقونه څه دي، دوی ته باید څه ډول حقوق ورکړل شي. نو ځکه دوی حتی په هغه لومړنیو حقوقو باندې چې د نجونو د زده کړو د حقوق دي فرض برخه ده له پامه غورځوي، نو هغه انساني حق چې ښځه باید کار وکړي خپل ژوند مخته ویسي په هغه به دوی څه ډول پوسي.
اغلی اکا خیلی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې اغلی عزیزی ویل چې طالبان د ښځو په حقونو باندې پوه نه دي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي. تاسو د طالبانو له خبرې سره موافق یاست چې آیا رښتیا دوی د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي؟
نه، سل په سلو کې. په دې خاطر چې اولین حق د ښځو د اوناسو د طبقې دا ده چې پاک خدای قرآن شریف دا ویلي چې تعلیم په ښځه او په نارینه فرض ده. دا څه رقم اسلام ده، دا څه رقم قرآن او شریعت ده چې دوی وایي چې د تحصیل او د زده کړې له حق نه محرومي. دا کوم دین ده؟ هغه دین چې زه پېژنم خو په هغه کې خو ویل شوي دي چې باید نارینه او ښځینه دواړه درس تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، دینی علوم او نور عصري علوم باید ووایي. دا حق موږ ته قرآن راکړي، دا حق چې له موږ نه اخیستل کېږي د دې جواب باید دوی وایي. زه خو زما نظر دا ده چې نه باید موږ د دین نه، د اسلام نه، د شریعت نه، د خپلو سیاسي اهدافو لپاره استفاده وکړو، خپل دین او شریعت او کلتور د سیاسي اهدافو قرباني کړو. زه فکر کوم د دې عواقب خرابه دي او دا به په تاریخ کې په ټول خط ولیکل شي چې د ټوله نړۍ افغانستان ته متوجه ده چې یو قشر چې د یوې ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي. تاسو باور وکړئ دا اوس زموږ خویندې چې ماستر دي، لیسانس دي، دکتورا دي، په کور ناستې دي، او اوسنی وضعیت تاسو وګورئ چې دا رقم خلک راغلي په وظایفو باندې دي چې تر دولسمه مکتب لري. تاسو خپله قضاوت وکړئ دا کوم شریعت دي، دا کوم اصول دي، دا کوم قانون دي. شریعت خو چې زده کړه وکړه، تعلیم وکړه، نو دا خو سوء استفاده ده زما په نظر. او په افغانستان کې تر اوسه پورې هیڅوک دا نه سي ویلی بغیر د اوسني نظام نه چې ښځه بې حجابه وتي. زه دا جدن دا موضوع تقبی کومه، هیڅکله دا نه دي سي او نه به وسي، ځکه موږ یو مسلمان افغاني ټولنه یو.
مننه اغلی اکا خیلی. اغلی عزیزی، زه به تاسو ته د جرمنی د بهرنی چار وزیر انلینا بربوک یو د بیان یو برخه ووایم. دوی پر ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې موږ به دا ونه منو چې طالبان دې د ښځو ضد تګلارو په خاطر له بشري مرستو یوه لوبه جوړه کړي. دوی نیمایي نفوس له بل اساسي حق څخه بې برخې کوي، د بشر دوستانه اصولو څخه سرغړونه کوي او د خلکو حیاتي اړتیاوې په خطر کې اچوي. څخه زما پوښتنه دغه ده چې په داسې حال کې چې طالبانو ویلي دي چې دوی په افغانستان کې خپل نظام جوړ کړی دی او حکومت د دوی دی او دوی د خلکو د ملت لپاره غواړي چې اسانتیاوې رامنځته کړي او د خلکو ژوند اسانه سي او هغوی ته ژوند ښه کړي، ولې داسې پرېکړې کېږي چې د خلکو ژوند نور هم په خطر کې اچوي؟ لکه تاسو چې واورېدل چې دغه خلکو او همداراز نور افغانانو چې موږ ورسره خبرې کړې دي، دوی ویلي دي چې ژوند یې په خطر کې لویژله دا ډول پرېکړو سره.
اصل کې طالبانو ته د ملي ګټو څخه خپل شخصي ګټې ډېرې زیاتې مهمې دي، ځکه دوی د خپلو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دغه کارونه کوي څو د نړیوال غوسه راپورته کړي. بل دا چې نړیوال هم یوازې په اعلامیو او غندنو باندې خپل مسؤلیت پوره کوي، یعنی له مسولیت تېښته کوي، ځکه یوازې په غندنو او اعلامي ورکولو باندې نه کېږي چې د افغانستان ستونزې حل شي. دوی باید د طالبانو پر وړاندې یو جدي اقدام وکړي او تر څو په افغانستان کې ټولو طبقو ته خپل حقوق ورکړل شي.
اغلی اکا خیل استاس خبدا اغلی عزیزی د خبرو په اړه باندې په همدغه تړاو به پښتنه وکم چې دوی ویل پر طالبانو باید فشار راوستل سي. دغه خبر موږ ډیر کړه د پښتنه هم ډیر ځلې ما مطرح کړه چې پر طالبانو باندې نړیوال څه ډول فشار راوستل سي.
د دوه په توافق نامه کې اسلامي امارات نه او امریکا نه دریم کس پکې نو زمنګ نه پیږي چې د پردې تر شا څه جریان لري. که خاص جریان لري د دې مسؤلیت په امریکا باندې راځي او دوی باید دا ستونزه حل کړي، په هر شکل چې کېږي د ستونزې لپاره لاره د حل پیدا کړي او نور د ذاتي د افغان ولس او خصوصا ښځینه طبقه او دغه طبقه چې محرومه ده تل د جنګونو په دې 1500 کلو شرایط جنګي کې په افغانستان کې متضرره دي او د ټولو نه زیات ضرر او تاوان ښځو ته رسېدلی او اوس هم بیا ښځې قرباني دي د دغه اوسني نظام له کبله. نو لطفا نړیوال ته هم چې تاسو په یو تعقیب کولو او په دې غندنو باندې دا ستونزه نه حل کېږي، په هر شکل چې کېږي دوی ځانونه دوستان ګڼي، باید حداقل د بشر دوستۍ له مخې دا ستونزه باید حل شي او دوی ته یو لاره د حل پیدا شي.
اغلی عزیزی مخکې دغه انتقاد کړي چې یوازې غربي هیوادونه پر طالبانو باندې انتقاد کوي، خو د اسلامي همکاري سازمان او آی سی هم د شوزو د کار په اړه د طالبانو بندیز د سختي اندیشنې وړبللې دي. د دغه سازمان سرمنشي حسین ابراهیم توها پر طالب چارواکو ژغ وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې اړینې بشري مرستې خلکو ته ورسوي. ستاسو په نظر آیا دا به کوم تاثیر وکړي پر طالبانو باندې چې مسلمان هیوادونه لاس یو کړي او د طالبانو څخه دا غوښتنه وکړي، یا ور باندې په یو ډول باندې فشار راولي ځکه چې هغوی کېداس چې د دین د نگاه څخه د دوی سرکښینی او د لایلو سره وایي؟
د غربي هیوادونو خبرې او غوښتنې دومره تاثیر نه لري لکه څومره چې د اسلامي هیوادونو غوښتنې او خبرې پر طالبانو باندې اغیز کولای شي. دا چې اوس د ښځو د زده کړو او کار مسلې ته د اسلامي همکاري سازمان یا اسلامي هیوادونو راودنګل، نو دوی باید اوس د طالبانو سره خبرې وکړي، پر دې فشار راوړي. زما په اند که چېرې اسلامي هیوادونه په خپله یو ناسته وکړي د طالبانو سره له نږدې نو وګوري او پر دغه مسایلو ورسره وغږیږي، ورسره مطرح کی، نو کېدای شي چې اغیز ولري. خو داسې لري اعلامي ورکول او غوښتنې ترې کول دا هم د پخوا په تیر باندې کوم اغیز نشي کولای.
مننه عزیزی صاحب. که خیلی صاحب تاسو ووریدل چې دوی وویل وای د غربي هیوادونو غوښتنې دومره تاثیر کېدای شي ونه کې پر طالبانو باندې، خو که موږ تاسو وګورو تر ډیره بشري مرستې چې افغانستان ته روانې دي او اوس مهال هلته خلکو ته رسیږي همدغه لویدیځ هیوادونه یې ورکوي و افغانستان ته تر ډیره پورې، په هغه کې د امریکا برخه بیخي ډیره ده. اوس هم دغه د بشري مرستو لړۍ چې دوام لري دا د همدغو هیوادونو دي. نو آیا ستاسو په نظر د بشري مرستو برخه څنګه کېدای سي اوس چې په خپل طالبان ور باندې فشار راوستي او شزي د بشري مرستو رسونکو موسسو څخه منې کړې د کار څخه؟ ستاسو په نظر آیا کوم بل تګلار استا یا کوم بل حل لري؟
زه فکر کوم چې اوسنۍ نظام د اقتصاد له نظره په صفر کې روان ده. دوی نسی کولای خلکو ته کار ورکړي، دوی نسی کولای خلکو ته ډوډۍ ورکړي، دوی نسی کولای عاید او مدرکو درآمد ولري. او کوم بهرني هیوادونه چې د بشر دوستۍ له مخې د افغانستان سره، چون افغانستان یو ضعیف اقتصاد لري، یو غریب ملک ده، کومک غواړي یا مرستې غواړي، هغه هم بندې سي، نو ما مخکې هم وویلې چې دا به ستر ناورین وي او خلک د ولږې او قاطع سره مخ دي. دا یو فاجعه ده، دا یو غټه ستونزه ده. او د اسلامي هیوادونه مې هم غوښتنه ده چې دوی ولې داسې خاموشه ناستې، آیا هېڅ مسلمانۍ دوی نه لري؟ آیا دوی د مسلمانانو په ستونزه نه پوهېږي چې دلته یو مملکت چې مسلمان ده او افغانستان نومېږي، راځئ چې په دغه بد حالت کې، په دغه سخت حالت کې موږ دوی سره مرسته او همکاري وکړو. زه فکر کوم چې اسلامي هېوادونه ډېر ضعیفه توجه کوي، هېڅ یې پام نه ده، یا هم که دا بې تفاوته ده ورته، او دلته مسلمانان انسانان په ډېر فقر، بدبختي، ولږه، تنده، سخت ژمي سره مخ دي. نو هیله مې دا ده چې نړیوال، که مسلمان ده که مسلمانه ده، که غیر مسلمان یې احساس د بشر دوستۍ له مخې، او که مسلمانان یې، موږ هېڅ د مسلمانۍ او هېڅ د خوروالۍ ورورولۍ لرو. لطفا باید د ستونزې ته توجه وکړي، همکاري وکړي، په هر شکل چې کېږي جلسې وکړي، کښېني، قناعت ورکړي یو بل ته. زه فکر کوم چې دغه هېڅ د مسلمانۍ په مسلمانو هېوادو کې مل ده، که چېرته ژوندی وایي دوی به حداقل دغونه یو زړه سوی او احساس ورسره وایي چې دغلته یو ملک په نامه د افغانستان چې مسلمان ده، باید ورته لاس د مرستې ورکړو، او د دوی سره باید د ستونزو په حال کې همکاري وکړو.
مننه عزیزی صاحب، تاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن د ناروې د مهاجرت شورا NRC او پاملرنې کیر په یوه ګډه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز له امله یې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. تاسو څه ګڼئ چې آیا دا خطر شته چې نورې موسسې هم همدا ډول یو پریکړه وکړي او په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي؟
دغه مؤسساتو په بشپړ ډول باندې د فعالیتونو د بندولو خبر ورکړ، خو د دې په څنګ کې ځینې هغه مؤسساتو چې خبرې نه دی ورکړی د دوی فعالیتونه ځنډیدلې دي. اوس مهال هم په افغانستان کې ځینې هغه مؤسساتو چې په رسمي ډول د خپلو فعالیتونو د بندېدو خبر نه دی ورکړی، فعالیتونه یې ځنډیدلې دي او دفاتر یې رخصت دي. نو که چیرې دغه محدودیتونه او بندیزونه په همدې ډول باندې دوام وکړي، له دې وروسته به ځینې نور مؤسسات، ځینې نور دارې هم په افغانستان کې کار کولو ته زړه ښه نه کړي او رابنه شي دلته.
بله، او دغه پریکړه چې طالبانو کړې ده، اکا خیلی صاحب ستاسو څخه پوښتنه ده، دغه دوی نور هم څومره منځوي کوي، څومره دوی هغې خوا ته بیایي چې نړۍ یې په رسمیت ونه پیژني؟
زه فکر کوم دا سل په سلو کې د دوی په ضرر ده. زما په نظر دا سم سیاست نه ده، ځکه هر څومره چې دوی د زر نه او د دا رقم کارونه دوی استفاده کوي چې یو مهم قشر چې د ټولنې نیمایي نفوس تشکیلوي دوی محرومه کړي، دا هېڅ لاره د حل نه ده. دوی کېدای شي د نورو ناستو، جلسو یا خبرو له لارې وکولی شي یو لاره د حل پیدا کړي. دا خو داسې معنا لري لکه موږ چې خپله پښه په خپله تیشه واهو، که زموږ خویندې کار ونه کړي، د هغوی په خپلې کورنۍ کې لکه مخکې چې خور ویلې، کور ته یې معاش راوړ، د کور نور غړي په هغه ساتل د یو معاش په راوړلو سره، او دغه کومکونه چې نورو کورنۍ ته رسېدلې هغوی ته هم د لږې نه نجات ورکول کېده. خو دا ټول هر څه مخ په خرابۍ روان دي، او زه فکر کوم دا سم سیاست نه ده. د دې نتیجه برعکس ده، عواقب یې، نتیجه یې ډېره خرابه ده. که دوی په خپل سیاست کې تغییر راولي، د بدیل لارې پیدا کړي، نورو جلسو، تفاهم له لارې، د ملاقاتو او د ناستو له لارې کولای شي چې دوی بله لار پیدا کړي تر څو دوی خپلو اهدافو ته ورسیږي، او دغه ستونزه چې فعلاً ورسره زموږ خویندې لاس او ګریوان دي، چې دا واقعا یو سخت وضعیت ده، خراب وضعیت ده. د تحصیل داسې یوه سلسله ده، موږ تاسو پوهیږو چې د داسې سلسله یو دم چې سړي د لاس نه لاړه، دا ډېره ستونزه ستونزمنه ده، ډېر مشکل ده چې بېرته بیا هغه مغز بېرته فعاله شي، بیا بېرته درس او زده کړې ته سړی مخه کړي، چې دوی کې وخت ضایع کېږي، وخت لازم دي، بل فقر ورځ تر بلې ډېرېږي. نو د دې عواقب سم نه دي، او زما په نظر دا سم سیاست هم نه ده.
آغلی عزیزی، ستاسو څخه مې دا پوښتنه ده چې تاسو ولیدل چې ښځو اعتراضونه وکړل، دوی سړکونو ته راووتلې، خو د طالبانو له ځپنې سره مخامخ شوې. افغان نارینه هم په ځینو مواردو کې راووتل د هغه پریکړې پر ضد باندې چې طالبانو د نجونو پر مخ باندې پوهنتونونه وتړل، او بیا دوی هغه نارینه اعتراض کوونکي هم په ځینو مواردو کې وځپل او وهلو، ټکولو او د نیولو ویډیوګانې پر ټولنیزو شبکو باندې هم خپرې شوې. ستاسو په نظر افغان نارینه ولې په پراخه توګه باندې اعتراض نه کوي د دا ډول پریکړو پر ضد؟ آیا دوی د دوی روحیه مړه سوې ده او که پر خپل امنیت باندې بیریږي، پر خپل سر بیریږي؟ ستاسو په نظر څه لامل یې کېدای سي؟
یو خو په افغانستان کې 40 کلنې جګړې خلک دغه ډول پیښو او کارونو پر وړاندې بېخي بې حوصلې کړي دي چې راپورته شي. بل دا چې دوی رښتیا هم په خپل سر باندې ډارېږي، د خپل امنیت لپاره داسې اقدام نه کوي د طالبانو پر وړاندې، ځکه د طالبانو هره خبره د ټوپک په ژبه باندې ده. نو دوی په خپل امنیت باندې ډارېږي او په دې ډارېږي که چېرې دوی خدای مکه د طالبانو لخوا ورته زیان ورسیږي او یا دوی سبا نه وي، دوی کورنۍ به بیا څوک ساتي؟ نو دوی اصل کې په خپل ځان او په خپل کورنۍ باندې ډارېږي او د طالبانو د دغه ډول دیکتاتورانه چلند نه ډارېږي چې دوی به بیا خدای مکه سبا نه اوسي.
آغلی اکا خیلی ستاس څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې طالبانو ویلي دي چې د موسسو کارکوونکو هغسې حجاب نه مراتوله که څنګه چې دوی ورته ویلي دي، او ښځو ته سمه تشریح هم نه ده سوې چې هغه حجاب چې طالبان یې غواړي دا څه معنا لري، ځکه چې هر ډول حجاب چې ښځې وکړي دوی وایي دا هغسې حجاب نه دی لکه موږ چې غواړو. نو ستاس په نظر اصلي لامل یې د دغه څه دی؟ طالبان څه پیغام رسول غواړي؟ دا خو دوی وایي چې د حجاب په خاطر باندې مو ښځې راوګرځولې، منې مو کړې د کار څخه. ستاسو په نظر څه لامل یې و؟
لامل همدا و چې فقط دوی غواړي چې سیاسي استفاده وکړي، لکه مخکې چې خور ویلې غواړي چې یعنی نړیوال دوی په رسمیت وپیژني. ما درته مخکې مو ویلې چې دا لار نه ده، دا لار نه ده، او هیڅکله زموږ مسلمانې او افغانې خویندې بې حجاب نه دي ودی. که دوی غواړي چې دا خپل د افغانستان مسلمانو خلکو ته او نړیوال ته دا ثابت کړي، اوس خو کمرې دي، تلویزیونونه دي، مطبوعات دي، لطفا د دوی یو دوه درې تصویر واچوي چې دغه خور په دغه حجاب سرې لوسته، پښې لوسته دي، غاړه یې لوسته ده، لستونې لوسي، دا د تلویزیون ته واچوي چې بیا خلک پوه شي چې و دوی حق به جانب دي، دوی رښتیا وایي. واقعا چې همداسې ټولنه ده چې نوم یې د اسلام ده مګر اسلام پکې نه تطبیقیږي، مګر دا ټولې سوء استفادې دي، دا ټولې سیاسي اهداف دي. دې تر شا هیڅکله په افغانستان کې دا نه دي شوي، نه به وشي او نه به په راتلونکي کې دا تکرار شي. مسلمانان خویندې زموږ همیشه په حجاب کې دي، ټیکره یې په سر ده. کوم حجاب چې دوی تعریفوي هغه حجاب خو شریعت ویلی، دین ویلی، هغه مراتیږي. که کمبل نه وای حجاب دوی راویستلی، نو زه په هغې باندې نه پوهېږم. شریعت خو کوم حجاب چې ویلی ده، کوم حجاب چې په دین کې راغلی، هغه مراد سوی ده. نو دا صرف یو سوء استفاده ده زما په نظر.
مننه عزیزی صاحب. ستاسو په نظر افغان فعالان څه کولای سي په دې برخه کې؟ د دوی یو ځای راټولېدل انسجام څومره ورته اړتیا ده په نن ورځ افغانستان کې، او په داسې حالاتو کې چې ښځې وایي چې دوی تر بل ډېرو وختونو، تر ډېرو کلونو اخوا پرتله ډېرې ځپل سوي دي، ستاسو په نظر افغان فعالان څه کولای سي؟
اوس وخت کې چې د ښځو لپاره حقونه غوښتلی سي، هغه یوازې خپله ښځې دي، او په دې برخه کې بیا د فعالانو اوسېدلو ته ډېره زیاته اړتیا ده. نو که چیرې دوی په خپله، خو یو خبره دا هم ده چې فعالان څومره غواړي خپل حق لپاره غږ پورته کړي، هغه قانوني لارو چارو څخه کار واخلي، طالبان دوی ځپي، په بار بار باندې د دوی مخه نیسي. نو اړین نسخه به دا وي چې کوم ښځینه فعالانو چې په بهر هیوادونو کې دي، هغوی باید هغلته د ښځو د حقونو دپاره غږ پورته کړي، او هلته د ځینو سفارتونو سره، د نړیوالو سره وغږیږي، تو پر طالبانو باندې بیا هم فشار راوړي چې ولې د ښځو سره دغسې چلند کوي او د دوی حقونه ورڅخه اخیستل کیږي. نو یوازینۍ لار به یې همدا یې. بل دا چې په اوس وخت کې چې د ښځینه او د کار بندیز مسله ده، او د نجونو د لوړو زده کړو مسله ده، بهرني هیوادونه باید په دې برخه کې د ښځو سره مرسته وکړي، تو د نجونو لپاره آنلاین توګه د درسونو ورکولو لړۍ شروع کړي، همدارنګه ښځینه ته د آنلاین دندو په پیدا کولو او ورکولو کې مرسته وکړي. نو په دې توګه بیا کېدلی شي چې د اوسني بحران مخنیوی څنګه وشي.
مننه اغلی اکا خیلی تاسی واردل چه عزیزی اغلی عزیزی زینی مراندیزونه درلو دل چه شدی چه خوالای سی چنگا یو بل تلاسور کوالای سی او چنگا یو بل راپورت کوالای سی پا داسی حالاتو که لکنن سبا چه رواندی استاسی پام یو لیک تر علوم چه ده افغانستان ده ننو بحر یوی دلی ده شدو تردینم لاندی چه طول یو بل سر لا پیاوری تردغ سر لیک لاندی یو لیک لیژلې دې د نړیوالو سازمانونو ته او سیاسي مشرانو ته او دا پرانستي لیکونه دي دوی په دغه لیکونو کې غوښتنه کړې ده چې ټول د ملګرو ملتونو امنیت شورا او افغان سیاسي مشران د اسلامي همکاري سازمان او د طالبانو حکومت چارواکي باید د افغان شوزو ژغ واوري د دوی سره کښینی او د دوی غوښتنی ومني او وایوري ستاسو په نظر دغه د طالبانو چارواکو په اړه باندې به پښتنه در څخه وکړم چې دا ډول لیکونه څومره اغیز کولای سي آیا رښتیا طالبان به یا د دوی چارواکي به دغه شوزو ته ځواب ووایي کنه
په هیڅ صورت نه غواړم چې وایوري او نه سترګې ستې ویني زه به هیڅ تضمین او اطمینان درکوم چې په دې حق له اوسنۍ نظام هیڅ نه اوري هیڅ نه ویني هغه څه چې زه یې غواړم هغه کوي او بل مهمه خبر دا ده په هغه ټولنه کې چې د بیان ازادي نه په هغه ټولنه کې چې څوک مظاهره نسی کوي په هغه ټولنه کې چې د هر یو کیلومتر په سړک په خوا کې محافظ د سلاسره ولاړي په هغه ټولنه کې چې خلک ترور کیږي مرموز انسانان مرموز مړ کیږي هلته به څوک غږ پورته کړي او چې غږ هم پورته کړي څوک دي چې وایوري آیا دلته څوک څه چې وایوري کوم عملي اقدام وکړي یا مثلا هغه اغوی اعتراضو ته یا خبرو ته یا غوښتنو ته یا پیشنهادونو ته لبای کوي څوک دي تاسو خپل وایي آیا په دغه یو کال یا د یو کال نه اضافه وخت کې چې دا نظام راغلی د ښځو په برخه کې کم سهولت کم بدلون کم مثبت بدلون کم مثبت ګام اخیستل شوی ده په هیڅ صورت نه اعتراض نتیجه ورکوي نه لیکونه نتیجه ورکوي هي زه بیخي د دې خبرې تضمین کوم چې دلته څوک نشته چې د ښځو غږ واوري
مننه اغلی اکا خیلی اوریدونکو اوس هم زموږ د خبرونی درېمه مېلمنه اغلی رابیه له موږ سره د ټلیفون لاره وصل سوې ده تاسو ته شرغلاست وایم اغلی رابیه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي او مننه زما پښتنه تاسو څخه دغه د چې تاسو په افغانستان کې و داس کار کوونکی یاست چې خپل کار مول لاس ور کړی دی تاسو که په دې برخه کې موږ ته وایست چې تاسو ژوند څنګه روان دی او دغه تاسو پر اقتصادي دغه پریکړه چې شدي باید کار لکاره مناسي ستاسو پر ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی د اقتصادي لحاظ
بسم الله الرحمن الرحیم ډیره زیاته مننه زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو له طریقه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم او مننه کوم چې په داسې یو سخت حالت کې تاسو موږ ته هم وخت راکړو چې ترڅو تاسو له طریقه خپل غږ اوچات کړو که څه هم ځای شاید ونه نیسي خو بیا هم زموږ غږ به بالاخره تر مقامات ورسیږي خدای مهربان دی ترڅو دوی هم اړین ګامونه پورته کړي دا خو ډېره واضح خبر ده چې که چېرته یو څوک خپل دنده له لاسه ورکوي یعنی مخکې دینه چې ووایم چې خپل دنده له لاسه ورکوي څه اغېزې لري اوا باید دا ووایم چې یو څوک چې یو مقام ته رسیږي بل اخره یو دنده لاسته راوړي نو دا دومره اسانه موضوع نه ده انسان د هغه عمر یا هغه سن شروع نه را پدې خو چې دوی ښه او بد پیژني نو دا کوشش کوي چې بل اخره تعلیم ترلاسه کړي یعنی دا چې بل اخره مونږه په ستونزو او مشکلات سره لوستل کیږي اقتصادي ستونزې امنیتي ستونزې دا چې په افغانستان کې څه ډول شرایط دي دا ټول توازی ده خو بل اخره یو څوک کولای شي چې دا ټول ستونزې شاته کېو خوندې څخه فارغ شي پانتون څخه او بل اخره یو دند لاسته راوړي او په دې هیله وي چې د دې دند څخه په استفاده سره هم خپل هیواد ته کومک وکړي خپل هیواد ترقې کې ونډه واخلي او هم خپل ځان سره مرسته وکړي او خپل کورنۍ سره د اقتصاد لپاره مرسته وکړي نو ډېر ستونزې ګالي او بل اخره بیا یو مقام ته رسیږي او دا چې مقام ته ورسیږي دا ستونزې سره سره او د هیلو سره بل اخره خپل دندې ته وظیفي ور ادامه ورکړي خو بیا بل اخره داسې په اسانۍ سره دندې ته اخیستل کیږي نو دا ډېرې ناوړې اغېزې لري یعنی نه یوازې دا چې د دوی په اقتصاد کې د دوی د کورنۍ په اقتصاد کې او په ټولنه کې منفي اغیزې درلودلی شي، دا د دوی په ذهني په رواني برخه کې هم منفي اغیزې درلودلی شي. نو زه هم دا اوس فکر کوم چې اوناس طبقه متاسفانه په افغانستان کې یو ځل بیا هم د تیر په څیر چې کله به نجونې ژوندۍ ښخول کېدې هماغسې یوه ضربه بیا ورکړه شوه، خو په یوه مختلفه یا متفاوته شیوه باندې. مشکلات ډېر دي، حتی بیانول یې یو لوی زړه غواړي. نو سخته ورځ راغلی ده په ټولو باندې، خدای دې وکړي دا سخته ورځ ټول ته اسانه شي. دندې له لاسه ورکول نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې نور هم ډېروي، بلکې هېواد یو داسې بحران طرف ته بیایي چې بیا به د دې تورې کاندې څخه د دوی راایستل ډېر ستونزمن وي. وایي که نه چې یو څه چې ابادوي یا جوړوي یو عمر وخت لګېږي، خو که چېرته بیا یې ورانوي د هغه دپاره یوه دقه یا یو ساعت هم کفایت کوي. نو دا کلونه زحمت چې ایستل شوي دي، دا کلونه لاسته زحماتو په پایله کې چې کوم لاسته راوړنې لاسته راغلي دي، په دومره اسانۍ سره دوی له منځه یوړل ټولو ته. ټوله دا هیله وه چې بالاخره کوشش به کېږي، کوم دوی په وار وار دا ویل چې مونږ کولی شو زمینه مساعده کړو د ښځو لپاره او زمینه به مساعدېږي. مونږ دې ته په تمه وو چې شاید دوی صحیح ده، دا به تر یو حده ومنو چې چون یو حکومت رنګ شوی بل حکومت راغلی دی، دوی وخت ضرورت لري. مونږ په دې تمه وو چې بالاخره دوی به دې کار شروع کړی دی، ویل به وادي به ورکول چې مونږ مکتبونو دروازې خلاصو. اما برعکس، نه یوازې دا چې مکتبونو دروازې خلاصې نه شوې، پوهنتونونه هم وتړل شو، مؤسسات هم وتړل شو، ټول مکمل اوناس هغه په دولتي سکتورونو کې کار کوو که په خصوصي سکتورونو کې ټولې په کور کېنول. یو ده ولې څه موضوع ده، او د دې په ځای چې دوی د خپلې پتمنو خویندو او لونو عزت وساتي، دوی وایي مونږ عزت ساتلی دی. نو مونږ څنګه ووایو چې دا عزت ساتل شوی دی؟ تاسو په دې افغانستان په پتمنو ښځو باندې تهمت لګوي او خپلې کړنو ته توجه ورکوي، د خپلو کړنو توجه ورکولو لپاره په پتمنو ښځو باندې تاسو داسې تهمت لګوي چې مونږ څنګه دوی په کور کېنولې چې منکرات وو. د څه شي منکرات؟ یا داسې تهمتونه ولګول شول چې دوی غیر اسلامي یا حجاب نه مراته وو. څنګه نه مراته ده؟ خو دا د مونږ تاسو شاهدان وو، ټول مونږ لیدل. اول دا د پوهنتون محصلان څومره پاک صفایي جاب اغوسته او راتله، خپل درس ته تحصیل ته ادامه ورکوو، ولې په کور کې ناول شوې؟ ولې دومره تهمت ولګول شي په دې خویندو باندې؟ هغه هم په نړیواله کچه ته خپل خویندې خپل اولادونه بدناموي. څه شي دپاره؟ د دې دپاره چې خپل کار ته توجه ورکړل شي. دا ډیره غلطه خبره ده. دا به داسې یو ضربه ورکړي افغانستان راتلونکي نسل ته، او دوی به داسې یو میراث متاسفانه افغانستان نسل ته پرېږدي چې هغه به نسل په ډېرو کلکو او په منفي ټکو غاندي، او نړۍ به هم په منفي ټکو غاندي، او خدای مکړه افغانستان به په نسلونو نسلونو د دې جبران ورکوي او د دې خسارات به زغمي.
مننه اغلی رابیه، زبیر ته تاسو ترځم. اغلی عزیزی، تاسو د زموږ د ملمنی اغلی رابیه خبرې واوریدلې. دوی وویل چې طالبان خپل کړنو ته د توجیه په خاطر باندې پر پټمنو افغان شذو تهمت پوری کوي. او زه غواړم چې تاسو پام د زبیح الله مجاهد هغه خبرې تر واړوم. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه باندې د نړیوالو انتقادونو ته په غبرګون کې لیکل دي چې دا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. همدغه انتقادونه افغانان هم کوي. اغلی عزیزی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا د افغانانو انتقادونه هیڅ معنا نه لري، او آیا د افغانانو غشتنې معنا نه لري، یوازې د نړیوالو انتقاد د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بلل کېږي، او بل دا چې د طالبانو حکومت یو منتخب حکومت نه دی، او دوی افغانستان ته ننوتلي دي، دوی دغه واک ترلاسه کړی دی په خپله باندې، او یو داسې وضعیت رامنځته شو چې جمهوریت سقوط وکړ، او د هغه په نتیجه کې دوی راغلل. نو آیا دا یوازې د طالبانو په کړنو کې د لاسوهنې په معنا نه ده؟ ستاسو په نظر ولې دوی ټول افغانستان یادوي په داسې حال کې چې د افغانستان د ټولو خلکو د ملت او د افغانانو د ټولو افغانانو غوښتنې دوی هیڅ منین نه اوري؟
لکه څنګه چې تاسو وویل دوی منتخب حکومت نه ده او راغلي دي، بلکل دوی په زور راغلي دي. کچیرې دا دوی غوښتل چې منتخب حکومت ولري او د افغانستان خلکو دوی ته ارزښت درلوده، د دوی غوښتنو ورته ارزښت درلوده، خو دوی به د افغانستان د خلکو په خوښه باندې حکومت رامنځته کړی وای. دوی به ټاکنې کړي وي، د افغانستان د خلکو په خوښه باندې به د دوی یو منتخب حکومت رامنځته شوی وای. دوی ته د افغانستان د خلکو غوښتنې او نیوکې هېڅ ارزښت نه لري او نه پرې غوږ ګروي. که چېرې دوی ته افغانانو ارزښت درلودو، خول به د دوی غوښتنې پوره کړې وي. نو د دې تر څنګ چې غوښتنې ورته ارزښت نه لري، دوی په نیوکو باندې هم پروا نه لري او نه پرې غوږ ګروي. که چېرې نړیوال هر څومره فشارونه زیات کړي، هر څومره غندنې وکړي، هر څومره غوښتنې وکړي، بیا هم طالبان د دوی هغه غوښتنو او فشارونو ته دا خبره وړاندې کوي چې تاسې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه مه کوئ. نو هغوی هر څومره غوښتنې ولري، خو طالبان یې نه مني، ځکه دوی وایي چې دا د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. نو طالبان بیا هم په خپل دریځ باندې ولاړ دي، او د طالبان حکومت هېڅکله د خلکو حکومت نه دی، ځکه دا د خلکو نه، د ولس د منځه نه دی جوړ شوی، د ولس په خوښه نه دی جوړ شوی. څه ډول چې د دوی زړه غواړي هغه ډول حکومت کوي. نو دوی ته هم د افغان ولس کومې غوښتنې او دا شیان ارزښت نه لري او نه یې پروا لري.
مننه اغلی اکا خلی ستاس څخه به پښتنه وکم. تاسو واوریدل چې اغلی عزیزی ویل چې د طالبانو حکومت د زور حکومت دی. کله چې یو حکومت د خلکو خوشی او پرمختګ ته اهمیت نه ورکوي او ورته مهم نه وي، په داسې حالاتو کې خلک څه کولای سي او خلک باید څه وکړي چې دغه وضعیت تغیر سي؟
ما مخکې هم وویلي چې دلته هیڅ نه څه کېدلی، ځکه دلته چې څوک خبر وکړي بس ټوپک ده او پرې ویشتل کېږي، هېڅ څوک هم نشته چې پوښتنه یې وکړي. مطبوعات هم دا جرات نه لري، چون ازادي د بیان نشته چې دا انعکاس ورکړي. بس یو جهنم غوندې ځای ده، او دلته یعنی که څوک غږ هم پورته کړي، څوک نشته چې هغه واوري او عملي کړي. نو په دې خاطر باندې نه غږ پورته کول او نه هم انتقاد، نه اعتراض، نه مظاهره، دا هیڅ نتیجه نه ورکوي. که نتیجه ورکولی، حداقل لږ بدلون خو به راغلی په یو برخه. بله برخه کې نه تنها د ښځو په موضوع کې، په یو بله موضوع کې به لږ یعنی مثبت بدلون یا مثبت تغییر راغلی وای. ولی متاسفانه چې ورځ تر بلې وضعیت مخ به خرابوي ده، او هیڅ نه وه کومه لاسته راوړنې یا مثبت ګام نه ده اخیستل سوی. بل دا چې موږ او تاسو د افغانستان خلک داسې یو عادت لري چې په زور باندې هیڅ کار، استبداد، زور، ظلم دا په هیڅ کورنه کې او په افغانستان کې هم نه ځای نیسي، نه دا آینده لري او نه دا امکان لري. ځکه خدای پاک انسان آزاد پیدا کړی، آزاد به ژوند کوي او په خپل تب او په خپل خوښ به د اسلام او د قانون او د اصولو په چوکاټ کې به ژوند کوي، چې دا حقوق ټول د مسلمانانو او د افغانستان د ولس نه اخیستل شوی ده. زه فکر کوم چې دلته استبداد او ظلم روان ده، دلته زور روان ده، او په دغسې حالت کې نه د چا غږ اورېدل کېږي او نه هم څوک ورته توجه کوي. څه رقم چې د دوی زړه غواړي هغه رقم دوی خپله مخته ځي، او حتی د نړیوالو خبرو ته هم ارزښت نه ورکوي. وایي دوی زموږ په کورني چارو کې مداخله کوي. خی تاسو نظام جوړ کړئ، تاسو د هر فرد حقوق ورکړئ، هېڅکله به خلک اعتراض نه کوي، هېڅکله به خلک تاسو نه ناراضه نه وي، او د تاسو تر څنګ به ولاړ وي. د خلکو زړونه د دوی سره نه دي، خلک له دوی نه بېزاره دي، او حتی که د انتخاباتو مرحله هم راشي، بیا به تاسو نتایج عمله نه وینئ هغه وخت.
مننه اکا خیلی صاحب. اغلی رابیه ستاس څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې دغه پوښتنه ما مخکې هم مطرح کړه د نورو میلمنو سره. ملګري ملتونه او مرستندوی هیوادونه اوس مهال په غیر دولتي سازمانونو باندې تکیه کوي چې خلکو ته مرستې ورسوي، او دوی ویلي دي چې د دغو مرستو رسولو د سیستم مرکزي برخه ښځې وي. ستاسو په نظر کله چې ښځې نوي او کور په کور مرستې ونه سي رسولی او کورونو ته په افغان ټولنه کې یوازې ښځې ورتلای سي، خلک ستر کوي او پردي نارینه نه سي ورننوتلی، ستاسو په نظر دغه څومره لویه ضربه رسولی سي هغو خلکو ته چې له مخکې لا بېوزلې دي؟
او بالکل، لکه څنګه چې مخه ما وویل چې دا به یوه لویه ضربه ټول ملت ته، ټول افغانستان ته، او نه جبرانېدونکې ضربه. ځکه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، زمونږ داسې یوه ټولنه ده چې هغه هلته په ډېرو ځایونو کې ذکور ته هېڅ اجازه نه ورکول کېږي چې میرمنو سره ته یوه کلمه خبره هم وکړي. نو ضرور ده چې دلته باید اناس او ذکور دواړه اوسي تر څو هغه کومکونه چې دي از ضروریات چې دي میرمنو ته میرمنه ورسوي شي. او د بل خوا دا اکثریت موسې چې اوس دوی بندیزونه پې لګولي دي، دوی دا د اعلان هم کړی دی چې موږ نور خپلو دندو ته ادامه نه ورکوو یا مثلا موږ خپل نهادونه تړو. نو که چېرته داسې وشي دوی دا اوس خو دا د خپل وظیفې یا کارونه یې ځنډولي دي، بالاخره شاید کېدای شي بیخي د دوی دروازې وتړل شي، دوی خپل فعالیتونه په مطلق ډول بېرته وتړي. نو که چېرته داسې وشي، که تاسو ته په یاد دي تېرو زمانو کې هم چې کله یعنی د طالبانو په اول رژیم کې چې کله مؤسسات وو، یعنی دلته ورته زمینه نه وه، مسایل دوی خپل کارونه د دوی لپاره چې بشر ته بشري کوم مرستې ورسول شي، نو دوی په ګاونډیو هېوادونو کې دفترونه درلودل او د هغې طریقې خپل کارونه مخته بیول او دلته یې مرستې رسولې. نو اوس به بیا هم متاسفانه همداسې یو کار وشي، دوی به خپل دروازې دلته وتړي او په ګاونډیو هېوادونو کې به خپل فعالیتونه شروع کړي، او هغه ټول دا خو یو خاص عاید لري کنه، نو دا ټول عاید چې په هغه باندې د افغان ملت حق دی، نو هغه به ځي ګاونډیو هېوادونو ته متاسفانه. یو دا هم بل اقتصادي ضربه ده چې دوی ته رسول کېږي، نه یوازې دا چې موږ بې وزله خلک به له مرستې څخه پاتې شي. که څنګه چې تاسو ګورئ، متاسفانه اوسنی حکومت په دې نه توانېږي او نه دی توانېدلی چې حتی د کارمندانو معاشات هم په پوره ډول ورکړي، په وخت یې ورکړي، نو دوی به څنګه نورو غریبانو ته مرستې ورسوي شي. نو سره له دې چې دوی پخپله په دې نه توانېږي او د دې توان نه لري چې بې وزله سره مرستې وکړي، داسې خیریه موسسې هم مخه ونیول شي، نو بالاخره دا ملت به په کومه خوا ځي؟ نه دوی مرستې ورسره کولی شي او نه د خیریه موسسې پرېږدي چې دوی خپل دندې په سمه توګه مخته یوسي. او دوی ته هم فقط ترکمه ځای چې ما اورېدلي دي ویل شوي دي چې کومه میرمنې چې هلته هم کارونه کول، دوی اسلامي حجاب نه مراته او ټکوره، دا هم یو بل تومت دی. خو خیر اوس چې دوی دا خبره کړې ده او مؤسساتو هم خپل فعالیتونه ځنډولي دي، نو کېدای شي په راتلونکي کې دوی خپل فعالیتونه داسې یعنی مطلق خپل دروازې وتړي او په نورو ګاونډیو هېوادونو ته لکه پخوا په څېر هلته خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. نو دا عاید او هغه کوم مفاد چې دی هغه به بېرته بیا ګاونډیو هېوادونو ته ځي، او دا ملت به بیا هم همداسې خواري او ذلیل وي، او څوک به حتی غږ هم نه اوري او څوک به مرسته هم نشي ورته رسولی. نو تا باندې دا ډېر زما په نظر یو داسې ګام دی چې اصلا عقلانه ګام نه دی، نه منطقي ګام دی، نو دوی باید په خپلو فیصلو باندې بیا له سره غور وکړي.
مننه آغلی رابیه. آغلی عزیزی، ستاسو څخه مې دا پوښتنه ده چې یو شمېر ښځې اوس هم د کورنۍ چارو، عامې روغتیا او پوهنې په وزارتونو کې کار کوي. تاسو په نظر باندې دغه د ګوتو په شمار ځایونو کې طالبانو ولې ښځې پرېښي دي چې کار وکړي؟ یعنی آیا دا د دوی د حکومت په ګټه ده چې هغه مشخصو ځایونو کې ښځو ته اجازه ورکړې ده او په نورو ځایونو کې ښځو ته وویل چې تاسو نور نسی کولی؟
بلکل، دا د دوی د حکومت په ګټه ده، بلکې دوی هغه ځایونو کې ښځینه کارمندانو ته اړتیا لري. دوی نسی کولی چې هغه ځای کې د دوی نارینه کارمندان کار وکړي، نو ځکه دوی حداقل په ډیرو کمو ادارو کې ښځو ته ونډه ورکړې ده د کار کولو.
او ستاسو په نظر دغه محدودیتونه چې پر ښځو باندې وضع سوي دي، لکه د بیلګې په توګه عامه حمامونو ته څوک نسي تلای، تفریحي مرکزونو ته ښځې نسي تلای، ورزشي کلبونو ته ښځې نسي تلای، او اوس لکه تاسو چې واورېدل آغلی رابیه وویل چې طالبانو پر ښځو باندې تهمت کړی دی د دوی په وینا باندې چې یا ګواکې ښځې حجاب نه کوي، د اسلام د نگاه څخه کله چې یو څوک پر چا باندې تهمت وایي، اوس په دغسې مورد کې څه د اسلامي هیوادونو کومه دنده جوړیږي چې دوی باید بیرته اسلام ته رجوع وکړي او دغو چارواکو ته وایي چې دا پخپله یعنی یو ناروا اقدام دی چې کیږي؟
کچیرې مثلا د حجاب چې افغان ښځې حجاب نه مراته، نو دوی د اسلامي هیوادونو سره وګوري طالبان چې هغوی ته دی وښایي چې دا د افغانانو افغان ښځو حجاب ده، یا د اسلام سره برابر ده که نه ده، چې هغوی ورته ووایي چې هو دا که نه ده. نو طالبان چې دي، کچیرې د دوی خبره دا وي چې افغان ښځې حجاب نه مراته ځکه پوهنتون ورباندې تړل کېږي، وظیفو ته نه پرېښودل کېږي، نو دوی د خپله د حجاب یو ډول وړاندې کړي چې دغه ډول حجاب وکړي تاسو کولای شئ چې ذکر وکړي کار وکړي لکه د تیر په تیر چې دوی چادرې په ټول هیواد کې عام کړل ځکه اوس لپاره ښځې مجبورې دي چې د خپل ذکر لپاره د خپل کار کولو لپاره د طالبانو هغه فرمان چې کاغذ د حجاب په اړه صدرېږي هم ومني نو که چیرې طالبان یوازې دغه د حجاب مسله بهانه ګرځوي نو باید ښځو ته وضاحت ورکړي چې ستاسې دغه ډول حجاب سم نه دی زموږ په خوښه دغه ډول حجاب وکړي اوس هم پنځوس فیصد نه زیاتې میرمنې هم په چادري کې دفاتر ته ځي له کوره بهر په چادري کوځي حتی نجونې پوهنتونونو ته په چادري کې ځي چې دغه چادري هم د طالبانو د خوښې حجاب و د خپله دوی راویستلی و که چیرې بیا هم دوی وایي چې دا ډول حجاب سم نه دی بیا دې خپله د حجاب یو ډول وړاندې کړي چې د دوی خوښ وي او د دوی په نظر چې هغه د اسلام او د شریعت سره برابر وي وړاندې دې کړي تر څو خپل ښځې بېرته خپلو کارونو ته لاړ شي نجونې خپل زده کړو ته لاړ شي ولې هر څه بېرته شاته کوي.
بله مننه ډیره. او اغلی رابیه ستاسو څخه به پوښتنه وکړم وخت هم نور پای ته رسیږي تقریبا ستاسو په نظر که طالبان مخکې طالبانو یو طرحه او ښځو ته ویلې وه چې په دغه ډول باندې تاسو باید حجاب وکړئ په هغه کې یو ځینې عکسونه وه لکه یوه شنه چادرې وه او یو د تور د عربانو حجاب و دا چې ښځې وایي وایي دوی د مخکې لا دغه حجابونه کول داس نه و چې دوی مخ نه پټاوه یا یې حجاب نه کوه ستاسو په نظر که بیا هم دغه تطبیق سی دا به څوک یقیني کوي چې طالبان به بیا هم ښځې د ناسم حجاب په تور لسانی نه باسي؟
خو ما خو درته وویل چې همدا اوس هم چې د حجاب مسله رامخته شوې ده هیڅوک داسې بې حجابه نه دي تللي خو بیا هم که چېرته دوی هغه حجابونه چې دوی وړاندې کړي وو هغه غواړي اوس هم اکثریت تور عربي حجابونه اغوستل بیا هم که دوی وایي چې نه داسې حجابونه د واغوستل شي جونه حاضرې دي وایي غوندې ځکه چې ډېر وضعیت خراب دی افغانستان کې هم اقتصادي وضعیت هم علمي بنیادونه ټول له منځه وړل کېږي نو ټول مجبور دي هماغه حجابونه چې دوی وایي دوی په خوښه دي هماغه به مراتوي اما څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه څوک دا تضمینوي چې بالاخره دوی به بیا هم بیا نیوکې نه کوي او په یوه بهانه بله بهانه به دوی د کارونه او درسونو څخه منع کوي نو خلک ډېر زیات په دوی باندې باوره شوي دي دوی خپله خبره ولاړ نه دي نن یو څه وایي سبا بل فرمان اعلانېږي یو څه ویل کېږي بل څه اعلانېږي مونږ تاسو ټول شاهدان یو چې دوی وایي چې مونږ ښځو حقوقو ته ژمن یو مونږ په دې باندې کار شروع کړی دی مونږ به دوی ته تحسین زمینه برابر وو اما برعکس وشول هر څه برعکس شول نه یوازې تاسو زمینه برابره شوه حتی ښځو څخه دندې هم واخیستل شوې ټول ماسینی په کور کې راول شول داسې ماسینی بیچاره ګان په کور کې راول شول یو مضمون یا دوه مضمون هم جانونه پاتې ول حتی استادانو ته هم تر کومه ځایه چې خبره ویل شوې دي تر څو چې تاسو احوال نه دی درکړل شوی تاسو په کورونو کې کښېنئ پوهنتونونو ته مه راځئ نو ګورې دا چې د دوی هدف څه شی دی د داسې کورونو تر شا ټول لایران پاتې دي یو واضح خبره نه ده ټول دې موضوع ته په تمه دي چې بالاخره دوی سم وضاحت ورکړي ټولو ته دا موضوع بیخي ګونګه ده چې بالاخره دوی د دا ډول کارونو تر شا هدف څه شی دی د دوی هدف
ډیره مننه اغلی رابیه اوریدونکو د مخکښ شذ خبرونی وخت هم پای ته رسیدلی دی ل خپل دروس رو ملمنو همیرا اکاخیلی اغلی رابیه او امینه عزیزی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم
نئے مکتب کا سبائی کا خار کے روان قاتل خبر کئی جس زندگی کا خار کے روان زمانہ جس سر سری دا خار کے روان
قاتل خبر کوي چې زندگی دا او خاکی روا پاتا جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کھنا بلخوا سندرے آوا شکیلا خار کے روا قاتل خبر پہ جس زندگی را خار کے روا